دا مشال رادیو د وخت د سهار لس بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د مارچ 6 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په یو بل خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به په پاکستان کې د نگران وزیر اعظم د ټاکنې پر سر اختلافات، د افغان حکومت د ناټو پر جګړې نیوکه، په ننګرهار کې د وینې ورکولو کمپاین او د شام د اپوزیشن لخوا د وزیر اعظم د انتخاب په اړه راپورونه واوري. په خبرونه کې به له سیبیریا څخه ژوب ته د ځانو د ورتګ حال هم درکړو. د روانې خبرونې په پای کې د میرمن لپاره ځانګړې اونیزه خپرونه تاندې هیلې اورېدل هم مه هېروئ. خو په لومړي سر کې به له انیسا اجمل څخه خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې پاکستان کې د نگران وزیر اعظم د ټاکلو لپاره بیګا یو پارلیماني کمیټي جوړ کړل شو. ملالای یوسف سیج په سواد کې طالبانو پر سربشتي واد د غبري درستو په لومړي سل سکول تلاړه او د امریکا ولسمشر باراک اوباما باندې د اسرائیل په دوره سي. اوس دا خبرونه تفصیل. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ډاکټر فهمیدا مرزا لخوا د نگران وزیر اعظم د ټاکلو لپاره بیګا یو پارلیماني کمیټي جوړ کړل شو. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه دغه کمیټه غړي به نن د پاکستان په وخت ماسپخین 2:30 بجې په پارلیمنت هاوس کې ملاقات کوي. تیر ورځ د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د نگران وزیر اعظم د ټاکلو په اړه خبرې کومې نتیجې ته ونه رسیدې، نو ځکه دا معاملې د پارلیمان اته کسیزه کمیټه ته وړاندې کړل شو. پاکستان د آئین تر مخه دغه پارلیماني کمیټي به په درې ورځو کې د نننا نگران وزیر اعظم ټاکي او کچرې دا پارلیماني کمیټي د نگران وزیر اعظم لپاره په یو نوم سلانه شوه، نو بیا به د پاکستان الیکشن کمیشن د نگران وزیر اعظم د ټاکلو فیصله کوي. د خیبر ایجنسی په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ نښته شوې. د خیبر ایجنسی یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شر تیر ماښام مشال ریډیو ته ویلي چې د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ د نښتو وروسته تحریک طالبان پاکستان د تیرا میدان زیاتره برخه په خپل ولکه کې اغستې ده او د انصار الاسلام په مرکز باغ باندې هم قبضه کړی ده. خو بیا انصار الاسلام ډلوای چې ځینې مهم ځایونه اوس هم د دوی په ولکه کې دي. په دین خطه کې د مرګ جبلې پړه لا تر دې دمه معلومات نشته. ملالای یوسفزی چې په سواد کې طالبانو په سر وشتي وه د دغه بری درستو په لومړي ځل سکول ته بیرته لاړه. 45 کلنه ملالای یوسفزی پرون په برمنګم کې ایچ بسټن سکول ته ورغله. ملالای اوس په برتانیا کې ژوند کوي. ملالای په یو پیغام کې ویلي سکول ته په بیرته تلو دا د خوشحالۍ احساس کوي او د غختل چې ټولې جنکې په ګرده نړۍ کې سکولونو ته لاړ شي. په ملالای یوسفزی په سواد کې د تیر کال په اکتوبر کې طالبانو ډزې کړې وې او بیا د درملنې لپاره برتانیا ته واستول شو. د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی بیان ویلي په افغانستان کې د نیټو جګړه بې مقصده او بې دلیل ده. ایمل فیضی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د افغانستان خلک له ناټو د پښتنه کوي چې تر هغه غره پر ضد د خپلې جګړې هدف ته ښکار کړي او دا سرګند دکړي چې ولې له یوې لسیزې وروسته هم دا جګړه نه ده بریالي شوې او دوی خپل ټاکلي هدفونه نه دي ترلاسه کړي. د ولسمشر کرزی مرستیالي بیان دی عادله راز د ایمل فیضی د خبرو په تایید پرون مشال لیډیو ته ویل روانه جګړه ځکه به هدف ده چې د ترهګرو پټن ځایونه له افغانستانه بهر دي.
د افغانستان دولت په بار بار د خبرې یادوري کړې ده چې دلته بېوزله او بې ګناه خلک په کلیو بانډو کې وژل کېږي. د دې جنګ په اساس باندې د هغه کې چې موږ ټول پوهیږو چې د جنګ او د ترستانو اصلي ځالی او ځای په افغانستان کې نه، بلکې د افغانستان نه بهر دی.
په دې وروستیو کې ولسمشر حامد کرزی په امریکا تور لګولی و چې امریکا او طالبان په خپلو کې جوړ دي. د ولسمشر کرزی دا څرګندونې نیټو او امریکا رد کړې دي. بلخو د ډنمارک وزیر اعظم وایي په اګست کې به له افغانستانه په خپلو 650 پوځیانو کې د نیمو زیات پوځیان اوباسي. د ډنمارک وزیر اعظم هیل تورنینګ شمید پرون وویل دغه ځواکونه به چې په هلمند کې دېره دي په اګست کې وځي او له پخواني پلان سره سم به د دوی پر ځای نور سرتیري نه راځي. په افغانستان کې له 2001 کال د اتحادي ځواکونو د پر ځای کولو راهیسې د ډنمارک 43 سرتیري وجل شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د اسرائیل دوره کوي. د سپینې ماڼۍ تر مخه د دې دورې مقصد د دغه يهودي ریاست د امنیت په اړه د امریکا عزم مضبوطول دي. د ریپورټونو تر مخه ممکنه ده چې ولسمشر اوباما به د ایران د اټومي خطرو، د شام په جګړه، د مصر تاوتریخوالي په اړه او د مصر د مذاکراتو په اړه د اسرائیل وزیر اعظم او صدر سره خبرې وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې په دې لیدنه کې د څه نتیجې هیله نشته، ځکه چې اوباما او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له اسرائیلي چارواکو سره څه نوې وړاندیز نه راوړي. په دې څلور ورځني دوره کې به ولسمشر اوباما په غربي پټه کې د فلسطین ولسمشر محمود عباس او په اردن کې باچا عبدالله سره هم لیده کوي. د سعودي عرب چارواکي وایي چې 13 مشکوک جاسوسان یې نیولي دي. د سعودي عرب د کورنو چارو وزارت د نهې پر وویل چې په دغو مشکوکو جاسوسانو کې یو ایرانی، یو لبناني او شپاړس سعودیان دي. د کورنو چارو وزارت زیاته کړه چې دغو کسانو یو بهرني هیواد ته کار کوو، خو د هیواد نوم یې نه دی اغستی. په بیان کې ویل شوي دي چې دا کسان څلور ورځې مخکې د سعودي عرب د مرکز ریاض او مکې مکرمې په ګډون په څلورو سیمو کې دغو عملیاتو پر مهال ونیول شو چې په یو وخت ترسره شول. اور اس ته خبر ده چې د ایران د پوخانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی لور فایزه هاشمی چې په د حکومت پر ضد د پروپاګاندا کولو تور او کټ کړل شوی و، شپږ میاشتې وروسته خوشی کړل شو. د دې وکیل سهراب سلیمانی ویل فایزه هاشمی د تهران له اوین جیل څخه د نهه پرز خوشی کړل شو. فایزه هاشمی د سپتمبر پرسته کې نیول شو او بیا د جنوري په میاشت کې هغه مهال مجرم وګرځول شو چې عدالت 15 کاله له سیاسي فعالیت منع کړه او قید یې کړه. د خبرینو پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې د وزیر اعظم او اپوزیشن ترمنځ تر اختلافات وروسته د نگران وزیر اعظم د ټاکلو چارې پارلماني کمیټې ته سپارل شوې دي. دا چې نگران وزیر اعظم څه اختیارات لري د قانوني چارو یو کارپوه وایي.
نگران وزیر اعظم یا نگران حکومت باندې څه پابندی نشته، هغه هر عمر کار کولی شي چې کم یو عام وزیر اعظم کولی شي.
د افغان ولسمشر دفتر وایي د بهرنیو ځواکونو جګړه بې هدفه او بې منطقه ده، په کار ده چې دوی د تراګرو اصلي مرکزونه په نښه کړي. بلخوا وینه ورکړي ژوند وژغوري تر شعار لاندې په ننګرهار کې د وینې ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. یو برخوال وایي
چې ډېر بې وزله خلک راځي، هغوی نشي کولی خپل مریضانو ته وینه په بیا باندې واخلي، نو مونږ د دوی په خاطر راغلو چې دوی ته مونږ خپله وینه په وړیا ډول پر رضاکارانه ډول ورکړو تر څو د دوی د ژوند د ژغورنې سبب وګرځي.
او د روان خبرونې په پای کې به د میرمنو په اړه ځانګړې ونې خبرونه تاندې هلي واوري چې دا ځل د افغانستان په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د نجونو د تعلیمي پرمختګ په اړه دی.
تعلیم کچه روښانه شي، خلک دې باندې پوښي چې موږ په لوړ باندې تعلیم وکړو.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس زموږ غله مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. دا خبرونه تاسو کولای شئ چې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پته ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان د نگران وزیر اعظم د ټاکنې لپاره د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او اپوزیشن ترمنځ خبرې اترې پرون ناوخته به نتیجې پاتہ ورسېدلې او اوس په پارلماني کمیټې د بوري وزیر اعظم ټاکنه کوي. د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر ډاکټر فهمید امیر صالح خوا ته کسيزه پارلماني کمیټې جوړ کړل شوی چې د آئین لمخې په درو ورځو کې د نگران وزیر اعظم ټاکنه کوي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر یو راپور لېږلی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د نگران یا لون محاله وزیر اعظم پټاکنه د حکومت او مخالف ډلې مسلم لیگ نون ترمنځ د اتفاق نه کې دروستو 13 شپه 12 بجې دا معاملې پارلماني کمیټې ته ولېګلې شو. د حکومت او مخالف ډلې لخوا اتتنی پارلماني کمیټې چې پکې د حکومت لخوا سېنېټر شجاد حسین، سېنېټر فاروق اچ نایک، سید خورشید شاه، حاجی غلام احمد بلور او دغه رنګ د مخالف ډلې لخوا پکې سېنېټر پرویز رشید، سردار مهتاب عباسی، خواجه صادق رفیق او سردار یعقوب ناصر شامل دي. د دې کمیټې لومړی غونډه به نن د ورځې 2:30 بجې په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې کیږي چې پکې به د نگران وزیر اعظم په ټاکنه خبرې اترې کولې شي. د عین مطابق دې کمیټې سره د نگران وزیر اعظم د ټاکنې لپاره 3 ورځې وخت دی. کچره 3 ورځو کې دا کمیټې د لنډمهاله وزیر اعظم په نوم باندې سلا نشول نو بیا به دا معاملې الیکشن کمیشن ته ځي. چرته چې به په 3 ورځو کې دننه الیکشن کمیشن د نگران وزیر اعظم د نوم په حتمی توګه اعلان کوي. د ذکر وړ ده چې پاکستان مسلم لیگ نون د نگران وزیر اعظم لپاره د جسټس ریټایر ناصر اسلم او د جسټس ریټایر شاکر الله جان نومونه ورکړي وو په کومه چې حکومت تحفظات لرل. دغه رنګ د حکومت لخوا د ډاکټر عبدالحفیظ شیخ، عشرت حسین او د جسټس ریټایر میر هزار خان نومونه ورکړی شوي وو په کومه چې مخالف ډلې مسلم لیگ نون خپل تحفظات ښکار کړل او دا رنګ دا معامله د زنډ ښکار شوه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د نگران یا لنډمهاله وزیر اعظم تر ټاکنې وروسته به په پاکستان کې نگران حکومت جوړ سي. دا چې د نگران حکومت کار سوي او څه اختیارات لري په دې اړه یو ځل بیا اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر راپور لري.
د نگران وزیر اعظم او د هغه د کابینې څه کار او څه اختیارات وي کله چې د دې پوښتنې د جوابولو لپاره مشال ریډیو د قانوني چارو تجزیه کار وکیل اکبر هوتی نه وپوښتل نو هغه د نگران حکومت د آئینی حیثیت په باب لا وویل.
آئین خبر دا چې د 1973 یعنی د 1973 کانسټیټیوشن کې باقاعده د دې پر پروویژن نه چې هر کله د یو جمهوریت حکومت خپل وخت پوره شي بیا به ود 90 ډیز یعنی په 90 ورځو کې بعد دننه انتخابات پوره شي او د روان کې نیمر د پاره باندې نوی حکومت جوړول شي. د دې ټول معاملاتو د پاره او بیا د دې درې میاشتو چې کوم انتظامی معاملات دي د دې د پاره آئین یو ډېر ښه طریقه جوړ کړی دا چې یو نگران سټپ برازي یعنی یو عارضي حکومت برازي. نگران مطلب یوشی ساتل والے په پښتو کې جوړ تم وایو دغه سټپ برازي د هغې په نگرانی کې به الیکشن کیږي.
دغه رنګ د نگران حکومت د اختیاراتو په لړ کې چې کله مشال ریډیو د قانوني چارو کارپوه بیرستر باچان و پختل نو نوموړی ویل
آئین کې په نگران وزیر اعظم یا نگران حکومت باندې څه پابندی نشته. هغه هر عمر کار کولی شي چې کم یو عام وزیر اعظم یې کولی شي خو اسی یو دا پابندی ځکه په باندې شته چې دا چونکی نگران دی نو د داتې کې نگران نه داسې بداخ کار کیږي چې دا به صرف الیکشن کوي د ملک کې معاملات دي هغه چلولی شي ځکه چې ملک معاملات خو به چلیږي او د دې لپاره حکومت هم پکار دی وزیر اعظم هم پکار دی خو داسې یو غټ کار نشي کولی چې هغه د ملک په خارجه پالیسي باندې یا اندرونی پالیسی باندې او یا چې کوم دین په هغه باندې دا چا خبره معاشتی پالیسی باندې اثر غورځيږي.
د پښتنو خزل لپاره د مشال 19 خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دې دل
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډیر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډیر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هيله
د میرمنو پاړه تاندې هلی ځانګړې اونیز خبرونه تاسو د رواني غړي په پای کې اوریدلای شئ. د امریکا نیو یارکر مجلې د پاکستانی لیکوال احمد رشید مقاله خبره کړې ده چې وايي د پاکستان مستقبل راتلونکو انتخاباتو سره تړلی دی. د نوموړي په وینا باید په پاکستان کې د ټاکنو ځنډولو لپاره پلمه ونه لټول سي. لنډیز بای عبدالحق کار څخه واورو.
په نیویارکر مجله کې د احمد رشید مقالې ته د پاکستان انتها پسند جمهوریت عنوان ورکړل شوی دی. لیکوال وایي دغه روان پسرلی به شایي په پاکستان کې د یو ګڼ ټولیز جمهوریت لپاره یو نوی باب پرانستی. د دې په وینا د دې هیواد په تاریخ کې به په لومړي ځل یو منتخب حکومت یو بل ټاکل شوی حکومت ته واک ورسپاري. خو احمد رشید بیا د پاکستان د امنامان یو پوره تصویر ورکوي. په مقاله کې د شیګانو له وژنو واخلي بیا د کوټي هزارګانو د کراچي د جګړو په لاهور کې د عیسایانو د کورونو د سوځولو او د اقلیتونو پر ضد د توهین رسالت مقدمه د بلوچستانو مزاحمت او د ورکلسو بلوچستانو ذکر شوی دی. د لیکوال په خبره د دې هر ډول تشدد او خراب امن او امان په منځ کې د پاکستان پارلمان مات کړل شو خو لا تر اوسه د انتخاباتو لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې او د په خبره دا هم ګران ده چې وویل سي چې په داسې حال کې چې تشدد زیات دی نو څنګه د یو کمزوري ریاستي کنټرول په موجودګي کې صفا او شفافه انتخابات تر سره کېدلای سي. احمد رشید پر مخ لکی نگران حکومت چې د انتخاباتو څار وکوي تر پخواني انتظامي به کمزوري وي او د انتها پسندانو پر ضد د کاروایی کولو واک به هم نه لري. د په وینا ځینې خلک داسې فکر کوي چې د ټاکنو له رانږدې کېدو سره به شاید تشدد نور هم زیات سي. خو لیکوال احمد رشید زیاتوي باید د تشدد زیاتوالی د انتخاباتو د ناوخته کولو یا بیا ځنډولو پلمه ونه ګرځي، دا ځکه له طالبانو سره د جګړې سربېره هم په افغانستان کې ټاکنې ترسره شوې وي. د وړاندیز کوي باید تر انتخاباتو وړاندې فوج او حکومت د انتها پسندانو پر ضد د کاروایی په لړ کې له یو بل سره په ګډه له نږدې کار وکړي. د ده په خبره پولیس چې مورال یې وار له مخه غورځېدلی او د وسلوالو ډلو مهم هدف دی په یوازې سر دا کار نشي کولای. لیکوال زیاتوي په اوس وخت کې یوازې د ولسمشر آصف علي زرداری واکمن پیپلز ګوند نه بلکې د پاکستان مستقبل له خطر سره مخامخ دی. د احمد رشید په وینا د تشدد او نه زغم تر فشار لاندې تر دې لمخه چې ریاست جمهوریت پیاوړی کړي خپل د ریاست د کنټرول بایللو خطر موجود ده.
عبدالحی کاکړ وو چې د نیویارکر مجلې د هیغ مقالې حالې درکوي چې پکې د پاکستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښنې څرګندې شوې وي.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي. خود مشال تر رانا لاندی بحث د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت چکوي.
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دا اولنې زلوی په پاکستان کې واحدې کیږي سړونه کیږي نو هغه په تحریر شکل کیږي عربي کیسه چابای د پاکستان نه دا زموږ صدران یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځ د ماسپښین په
مشال ریډیو خاوري. د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې په هیواد کې د بشري حقونو لا خرابېدونکو حالاتو ته په کتو سره کوټلي ګامونه پورته کړي. یاد ادارې په پاکستان کې د انساني حقونو په لړ کې یو لړ ستونزې هم په ګوته کړي دي. نور تفصیل به له ملیحا امیرزاده څخه واورو.
د ملګرو ملتونو لخوا په پاکستان کې د بشري حقونو د حالت په اړه تر بیا کتنې وروسته د بشري حقونو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان حکومت ته درخواست کړې چې هغه ماحول ختم کړي چې له مخې یې د انساني حقونو سرغړونکي ریاستي او غیر ریاستي مجرمان د سزا نه بچ پاتې کیږي. د امنیسټي انټرنیشنل رپورټ وایي چې پاکستان د ملګرو ملتونو د سوري لاندې د دویم عالمی بیاکتنې په ترڅ کې د نورو ریاستونو لخوا په 168 سفارشاتو کې د 168 توثیق کړي دي. دغه بیاکتنه د تیرو 3.5 کالو په حق لده. امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان په حکومت غږ کړي چې مدني ټولنې ته د منل شوو سفارشاتو په حق له باقاعدګۍ سره نوي معلومات ورکړي او د پاتې شوو سفارشاتو په اړه دې بیا غور وکړي. د ادارې په خبره په 2008 کې په دا ډول اړومبی ریویو کې د پاکستان لخوا د شوو وعدو باوجود د بېدرکه کسانو په لړ کې دغه هیواد ډېر کم پرمختګ کړی دی. اداره په پاکستان غږ کوي چې په زبردستۍ د کسانو تښتول دی په قانوني ډول یو جرم وګرځوي او په کې د ککړو کسانو خلاف تحقیق او عدالتي کاروایي وکړي او د لادرکه کېدلو پر ضد د کسانو د ساتنې په ترڅ کې د وړاندیز توثیق وکړي. امنیسټي انټرنیشنل د مذهبي اقلیتونو په وړاندې بریدونه هم په ګوته کړي دي او زیاتوي چې اداره په پاکستان غږ کوي چې د اقلیتونو د ژوند د حفاظت لپاره په وړاندیزونو عمل وکړي، د مذهب په نوم د دوی خلاف تشدد کوونکو ته سزا ورکړي او د اسلام د سپکاوي خلاف په قانون کې اصلاحات وکړي. اداره تیر کال په ملالې یوسفزئی باندې د وسلوالو طالبانو د برید په حواله لیکي چې په هیواد کې د بشري حقونو په وړاندې ګواښ په ګوته کوي او وړاندیز ورکوي چې په پاکستان کې د انساني حقونو د مبارزو د حفاظت لپاره یوه قومي پالیسي جوړه کړي او مجرمانو ته سزا ورکړي. اداره وایي په پاکستان کې د بشري حقونو لا خرابېدونکي حالت ته په کتلو سره دې ته ضرورت دی چې د حکومت د مسلسل ناکامیو په لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
ملیحا میرزاده وه چې د بخښنې د نړیوالې ادارې د هغه راپور په اړه تاسو مقاله اورول چې په کې لیکل سی و پاکستان دی د بشري حقوقو په لړ کې یو شمیر ګامونه پورته کړی.
پښتانه او نړیوال
time when we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pashtuno, Watan, Kho, Watano, the Mohawk show.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځنګړې خبرونه کې له هغو بهرانيانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
زموږ شخله مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. او زو د افغانستان پر لور. افغان حکومت په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو پر جګړې نیوکه کړې ده. د ولسمشر حامد کرسی ویاند وایي چې دغه جګړه به هدف او به منطقه ده او په سمه توګه پر مخ نه وړل کیږي. ایمال فیضی ویلي چې په کار ده د تراګرو اصلي مرکزونه په نشه سي نه چې د افغانانو کورونه. د ایمال فیضی د سرګندونو جزئیات به د احمد شیبر په راپور کې واورو.
د ولسمشر حامد کرسی ویاند په افغانستان کې د ناتو جګړه به هدف وګڼله او سرګند یې کړ چې دا جګړه عاقلانه نه ده. ایمال فیضی د ناتو د عمومي منشان رسفوګ راسموسن روسي سرګندونې د جمهور رئیس حامد کرزی د خبرو په ارتباط رات کړې او باختر اژانسټي وویل چې له ناتو څخه د افغانستان خلک دا پښتنه کوي چې د تروریزم ضد جګړې هدف واضح کړي او د افغانانو دې پښتنې ته دې ځواب ورکړي چې وروسته تر ویلې سیسی لا هم د ناتو جګړه خپل هدف ته نه رسیدلې. د ناتو سرمنشان رسفوګ راسموسن د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې ناتو په بشپړ توګه د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لري. خو افغان لوري هم دا تمه لري چې دا حقیقت ومني چې ناتو د افغانستان د پرمختګ لپاره هلته وینې توی کړی دي او پیسې لګولې دي. اندرس فوګ راسموسن د افغان ولسمشر د دې خبرې پاړه چې بهرنیان له طالبانو سره پټي اړیکې لري وویل
زه هغه فکر ردوم چې افغان ولسمشر حمید کرزی ویلي چې ناتو امریکا او ایساف د طالبانو سره دیوی یا بلې لارې کوم جوړجاړی لري. دا فکر د خندا وړ دی. ما دا هم یاداش کړی چې ولسمشر کرزی وروسته خپل خبرې واضح کړې او ټینګار یې وکړ چې کړې تبصره یې د اړیکو د خرابولو لپاره نه بلکې د اصلاح لپاره وه.
د ناتو سرمنشي څه باندې دوی اونۍ مخکې کابل ته ولاړ او له جمهور رئیس کرزی سره یې وکتل. خو د ولسمشر کرزی مرستیال ویان فائق وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې هغه وخت هم حامد کرزی له اندرس فوګ راسموسن سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وې. د ناتو سرمنشي چې په وروستیو کې کابل ته سفر وکړ د افغانستان ولسمشر په ډیر صراحت ورته وویل چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې پوه شي چې له تروریزم سره د مبارزې هدف څه دی او دا باید ورته واضح شي چې وروسته له ویلې سیسې جګړې ولې لا هم دغه مبارزه خپل هدف ته نه ده رسېدلې او برعکس د بې ګناه خلکو د وژنې او د خلکو د کورونو د ورانېدو سبب شوې ده. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د تروریستانو ځالې باید تخریب شي او هغه له افغانستانه بهر دي.
احمد شیبرو چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د ویان د هڅ سرګندونو په اړه تاسو ته راپور اوروي چې نوموړي ویلي و د بهرنۍ ځواکونو جګړه به هدف او به منطقه ده او په سمه توګه پر مخ نه وړل کیږي او په کار ده چې د ترهګرو اصلي مرکزونه په نشه سینه چې د افغانانو وکړنه.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپه کې دوه څه خبره ده. اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا. اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا. انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولای شي نور تبصرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو همدا اوس زم چې د انټرنیټ لارې د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. او که چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر فیسبوک او ټویټر هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. اوس زو ننګرهار ته وینه ورکړي ژوند وژغوري. تر شار لاندې د وینه ورکولو کمپاین په ننګرهار کې پیل شوی چې درې ورځې به دوام وکړي. د پدې اړه نور حال جلال آباد څخه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد په خپل دغه راپور کې راکوي.
د وینې د ورکړې دغه کمپاین چې د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت لخوا د مارچ په 19مه نیټه پیل شو تر 28مه نیټې پورې به دوام وکړي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزی په ځوانانو غږ وکړ چې د وینې د ورکولو په دغه کمپاین کې دی ورسره ملي شي.
مجموعي نوې تنځوانان موږ ته امد کړی شي د نګرهار د عام روغتیا روغتون او زمینو روغتون ته موږ وینه ورکړو. له دوه وروسته په پلان کې لرو چې په هرو دریو میاشتو کې موږ د وینې د ورکړې کمپاین ترسره کړو. همداراز ټول روغتونونو ته موږ ډاډ ورکړو چې د ځوانانو چارو امیریت په ځینو استراري پیښو کې چې د بم چاودنه کېږي دوی وینې ته ضرورت
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر باز محمد شیرزاد د ځوانانو چارو امیریت څخه د دغه با ارزښته ګام د اوجتولو له امله مننه وکړه. نوموړي وویل چې هر ورځ د تلیسیم یا ناروغانو او په بیلابیلو پیښو کې د ټپي شوو وګړو لپاره لسګونه لیټره وینې ته اړتیا لري.
زموږ سره د 400 ناروغانو په اندازه راجستر دي چې هغه تلیسیمیا لري. په دې 400 کې 50 داسې ماشومان دي او په میاشت کې دوه ځلې د وینې تبدیلېدو ته ضرورت لري او متبقي نورې په میاشت کې یو ځل وینې اخیستو ته ضرورت لري. یعنی په غیر د دې نه که موږ په شفخانه کې مجروحین هم ونه لرو په میاشت کې تقریبا تر 4500 پاکټه وینې پورې یو عادي ضرورت دی زموږ د هیوادوالو هغه چې د ماشومانو تلسیمیا لري.
د پچیرګام ولسوالۍ استوګن انجینر صبغت الله چې د وینې ورکولو په خاطر په کټ غزیدلې وو مشال رادیو ته وویل ځکه وینې ورکوي چې د یو بل انسان ژوند وژغوري.
په دې سیدامې روغتون کې داسې خلک شته چې ډېر بې وزله خلک راځي او وینې نشي کولای خپل مریضانو ته وینې په بیا باندې واخلي. نو مونږ د دوی په خاطر راغلو چې دوی ته مونږ خپل وینې په وړیا ډول پر ازاکارانه ډول ورکړو ترڅو د دوی د ژوند د ژغورنې سبب وګرځي.
د عبدل صبر په نوم یو تن چې د تلیسیمیا دوه تنه ناروغانی روغتون ته راوستي وو له ځوانانو څخه مننه وکړه چې د تلیسیمیا ناروغانو ته په اخلاص وینه ورکوي.
زما درې زامن دي چې یو لحاظ مې د یو سیار یو وقار لحاظ په حق رسېدلی دی. دغه تکلیف په وجبانی او لس کاله کې سیار ته په 5 ورځو کې یو ځل وینه ورکوم. موږ په ساعتونو ساعتونو باندې انتظار کوو. داسې نه ده چې بانګې خون ملامته دی، نه، هغه هم بې وسه دي. په سلهاو مریضان شوي دي. موږ ډېر تشکر کوو د ځوانانو نه چې دلته راغلل او دلته وینه ورکړله.
د ډاکترانو په وینا وینه ورکول د تاوان پرځه ګټ لري. هر هغه سالم انسان چې ویروسي ناروغي ونه لري کولای شي چې په دریو میاشتو کې یو ځل تر 1500 cc پورې وینه ورکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسې ګلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډېر سم زده کړه کړې د هغه ځال ته کې خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدل مه هېروئ.
زموږ شغ له مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې پښوندې باندې خبرونه لري.
دا پخ د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ډاکټر فهمیده مرزا لخوا د نگران وزیر اعظم د ټاکلو لپاره بیګا یو پارلیماني کمیټه جوړه کړل شو. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه دغه کمیټه غړي باندې د پاکستان په وخت ماسپخین 2:30 بجې په پارلیمنت هاوس کې ملاقات کوي. د خبر ایجنسی او چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط تر مخه مشال ریډیو ته ویلي د خبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا کې د تحریک طالبان پاکستان او د حکومت په لبه ډلې انصار الاسلام ترمنځ د خونړي او خطرستو تحریک طالبان پاکستان د تیرا میدان زیاتره برخه په خپل ولکه کې اغسته ده. ملالې یوسفزی چې په سواد کې طالبانو په سرويشتي باندې د غبري درستو په لومړي ځل سکول ته لاړه. 15 کلن ملالې یوسفزی پرون په برمنګم کې سکول ته ورغله. ملاله اوس په برتانیا کې ژوند کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د اسرائیل دوره کوي. د سپینې ماڼۍ تر مخه د دې دورې مقصد د دغه یهودي ریاست د امنیت په اړه د امریکا ژمنتیا برقرار ساتل دي. د ډنمارک وزیر اعظم وایي په اګست کې به له افغانستان په خپلو 650 پوځیانو کې د نیمو زیات پوځیانو باسي. نوموړي پرون وویل دغه ځواکونه باید چې په هلمند کې دي په اګست کې وځي. د سعودي عرب چارواکي وایي چې 43 مشکوک جاسوسان یې نیولي دي. د سعودي عرب د کورنیو چارو وزارت د نهې پرسو ویل چې په دغو مشکوکو جاسوسانو کې یو ایرانی، یو لبنانی او شپاړس سعودیان دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واورېدی چې انیسا اجمل وړاندې کړی. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالي رابعه اکرم خان د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه لوستي. دا چې دغه ورځپاڼه په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی راځي چې ورته غواړو.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په خبر کچرو کې ځانوژونکي برید کې 15 کسان مړه او دیش پورې جوبل شوي وو. او د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار دا برید الیکشنز اند ډول سازش وګرځول او ویل چې موږ ته اطلاع راکړل شوې ده چې ځینې قوتونه الیکشنز اند ډول لپاره ناخوشګواره ماحول جوړول غواړي. ادارې لیکي چې ټول ټاکنې رانیسي دي او په داسې وختونو کې دا قسمه پیښې انتخابي عمل متاثره کولی شي. نو حکومت له پکار ده چې کوټله ګامونه دې په دې حق له پورته کړي چې ټول ټاکنې په ښه شان ترسره شي. لیکي چې دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې ټول سیاسي ګوندونه او ولس ملک کې د امن او سلامتۍ فضا پیدا کړي او الیکشن د ځنډولو هر قسمه سازشونه دي ناکامه کړي. او د ملک د سکیورټي ادارو له هم پکار ده چې خپل سکیورټي دي سخت کړي او هر قسمه بدو پیښو مخنیوي دي وکړي. وادت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د نشئی توکو انسداد په اړه د ملګرو ملتونو ادارې د نشئی توکو د کاچاګ د مخنیوي لپاره د پاکستان، افغانستان او ایران حساسیتای لیدي. ادارې مخکې لیکي چې د ادارې ایگزیکټیو ډایریکټر ویلي دي چې د پاکستان، افغانستان او ایران د درې واړو هیوادونو لخوا په دې اړه هڅې د کامیابۍ په پلو روانې دي او شریک پلانینګ سیل د 19 عملیاتو د لارې 8 ټنه نشئی توکي نیولې دي. ادارې مخکې لیکي چې د نشو د مخنیوي لپاره پاکستان او په خاصه توګه د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې پولیس تانې، پولیس فورس او سماجی تنظیمونه هم یو فعال کردار ترسره کوي. خو تر اوسه دا هر څه د نشو د پوره مخنیوي لپاره ناکافي ښکاري، ځکه نو داسې حالاتو کې په خاص ډول د ظلمي کول د هر یو تن سیمواري جوړیږي چې د نشئی توکو او نشو په خاتمه کې خپل برخه کار ترسره کړي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د تیر وخت په پرتله په کراچۍ کې دا وخت تر حد زیاده ترهګري او لاقانونیت مخې ته راغلی دی. ادارې مخکې لیکي چې دا کم قسمه معاشره ده چې پکې د ککړ خلکو خلاف داسې څوک نشته چې کاروایی وکړي. د ادارې په وینا چې سیاسي وګړو، سماجي مشرانو، علما کرام، ډاکټران او د استادانو وینه تویولو سلسله دې بند کړی شي. خلک ذهني او نفسیاتي مریضان جوړ شوي دي. ادارې زیاتوي چې ترهګرۍ ملکی معیشت لپاره هم په خطر کې اضافه کړې ده. کراچۍ نه تاجران په کډو کولو مجبور شوي دي. ادارې اخره کې لیکي چې تیر ورځو کې د یو بدنام ګروپ مرکزی منظم ارشد پپو او داغه د نورو مرګرو څنګه وجنه وشو. نو چاته هم د اختیار نشته چې هغه د قانون په خپل لاس کې واخلي. تانې او عدالتونه د څه پاره دي. هر مجرم ته د سزا عدالت ورکړي ونه دا بدبنی به مونږ ډوب کړي. نو په دې سلسله کې د پولیس او رینجرز په دغه پیښو کې ککړ خلک ونیسي او د هدفي وژونکو خلاف دې کوټلي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه په پاکستان کې د تعلیمي ستونزو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې پر ملال یوسفزی بریدونه یوازې په نړیواله توګه د نجونو د تعلیم په اړه ژغ راپورته کړی، بلکې د دې نجونو ژوند یې هم بدل کړ. بل پلو انډیپندنت ورځپاڼې په مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان لرغونی اساسې له خطر سره مخامخ دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ ټیک تاسو ته اوروي.
کریسچن ساینس مونیټر د مقالې په فایل کې لیکي، تیر میاشت د هند په نیو ډیلی کې د سکول نجونو د ملال یوسفزی چهرې پر مخونو لګولې وې. د هند د ماشومانو لپاره د تعلیم او سیاحت په برخه کې د زیات بجټ غوښتنه کوله. ورځپاڼه لیکي چې کله وسلوالو طالبانو د تیر کال په اکتوبر کې د نجونو د تعلیم غوښتونکې ملال یوسفزی باندې مرګونې برید وکړ، نو هغه نه یوازې په پا پاکستان او نړۍ کې یوه چیغه راپورته کړه، بلکې د هغو دوو نجونو ژوند یې هم بدل کړ چې له ملال یوسفزی سره د طالبانو په برید کې ټپي شوي وې. کریسچن ساینس مونیټر زیاتوي، له ملال یوسفزی سره تر ټپي کېدو یو کال وروسته هم دا نجونه د ملال د ملګرو په توګه د شهرت له امله له ستونزو سره مخامخ دي. ورځپاڼه لیکي 14 کلنه کائنات په ښي لاس کې او 14 کلنه شازیه رمضان بیا په کیڼ لاس او اوږه کې لګېدلې وه. د ورځپاڼې په لیکنه په پاکستان کې 12 میلیونه داسې ماشومان دي چې سکولونو ته نه ځي، او د دې په درو کې دوه برخې نجونه دي. ډیر خلک داسې فکر کوي چې په پاکستان کې د تعلیمي ستونزو سرچینه په کلتور کې د نجونو له تعلیم سره موجوده دښمنی ده. په تیرو 30 کلونو کې په دې ملک کې شخصي یا پرایویټ سکولونه ډیر زیات شوي دي. د تعلیم لپاره د کارکوونکو مشرف زیدی په وینا، په 1990 کې په پاکستان کې یوازې 1% سکولونه شخصي وو، او اوس 3% ماشومان په شخصي سکولونو کې سبق وایي. بل پلو انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان د لرغونو آثارو په اړه په خپره کړې مقاله کې لیکلي دي چې د کابل په جنوب ختیځ کې د پراته ولایت لوګر د مس عینک په نامه د مسو داسې زیرمه ده چې په نړۍ کې دویمه ګڼل کېږي. دا د افغان حکومت او چین لپاره د مسو داسې زیرمه ده چې د اټکل له مخې د 100 اربع ډالرو ارزښت لري، او د نورو لپاره دا د یو ډیر تاریخي ارزښت وړ داسې سیمه ده چې د ژیړو د استعمال په لرغونې دوره پورې اړه لري. په دې کې پر 100 اکړه جوړه د عیسایانو لرغونې روحاني ماڼۍ هم شامل ده، د کومې چې ایله 10% برخه بیرته رغول شوې ده. ورځپاڼه لیکي که چیرې دا وران کړ سو، نو معنا به یې دا وي چې ګواکې افغانان به له یوې ډېرې تاریخي ورسې بې برخې کړل سي. د ورځپاڼې په لیکنه د لسیزو د جګړو معنا دا ده چې افغانستان د لرغونو آثارو او میوزیمونو په شکل کې ډېر څه له لاسه ورکړي دي. په 2012 کال کې په لومړي ځل برتانیا د افغانستان ملي میوزیم ته 800 داسې لرغوني توکي وسپارل چې په ناقانونه توګه برتانیا ته وړل شوي وو.
بوریوال کاکړو چې د سیمې په اړه په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو مقالو حال درکوي. امریکا او ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو لپاره د دغه هیواد د ولسمشری د انتخاباتو سم ترسره کېدل مهم بللی دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن اعلان کړی دی چې د 2014 کال په اپریل کې به د ولسمشری انتخابات وسي، خو دغه کمیشن روانه اونۍ له ولسي جرګې وغوښتل چې ژر تر ژره د انتخاباتو د قانون طرحه منظوره کړي. دغه انتخابات د نړیوالو د اندېښنې په اړه د فرانس پریس خبری آژانس پر مټ جوړ شوی راپور احمد شیبر درته اوروي.
ملګرو ملتو او امریکا د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې په داسې وخت کې خبرداری ورکړی چې د ولسمشر کرزی او امریکا ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت خړ پړ ښکاري، او ناټو ځواکونه د افغانستانه د وتلو په حال کې دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر سوزان رایس د سیشن بی په ورځ وویل په 2014 کال کې د اطمینان وړ او پراخ انتخابات له افغانستان سره د نړیوالې مرستې د دوام او امنیت لپاره مهم دي. میرمن رایس د افغانستان د روانو امنیتی هڅو په اړه وویل:
سکیورټی ریمینز کی، د افغان نېشنل سکیورټی فورسز
امنیت لا هم اصلي مسأله ده. د افغانستان ملي ځواکونه اوس د افغانستان د 90% خلکو د امنیت مسؤلیت لري. د امنیتي مسؤلیت د څلورمې مرحلې له اعلان سره به د افغانستان په شمال او مرکز کې ډېر ژر د 250 ولسوالیو امنیتي چارې افغانانو ته وسپارل سي. لکه څرنګه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما 13 میاشت اعلان وکړ، تر راتلونکي فبروري میاشتې پورې به تر 40,000 ډېر امریکایي پوځیان بېرته له افغانستانه امریکا ته ستانه سي. مشکله لرو چې د انتقال 5مه او وروستۍ مرحله په پسرلي کې اعلان سي، چې د هغې له مخې د ټول افغانستان امنیتی چارې افغان ځواکونه په غاړه واخلي.
سوزان رایس د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپلو خبرو کې د افغانستان پر انتخاباتو ډیر ټینګار وکړ. دی وویل چې د دې انتخاباتو نتیجې به هغه وخت منلو وي چې د افغانستان خلک هغه ومني. د میرمن رایس په باور دا مهمه ده چې مسلکي او تجربه کار خلک د افغانستان په انتخاباتي مؤسسو کې وټاکل شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوم لیکنه د وژې په 15مه پیل شي او د تلې تر 14مه پورې به دوام وکړي. ولسمشر کرزی بیا بیا ویلي دي چې ځان به بیا نه کاندیدوي، خو له دې سره سره لویدیز ډیپلوماتان په دې انتخاباتو کې درغلیو ته اندېښنه لري. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون هم وویل چې د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو پراخه ونډه او اعتماد د دغه هیواد د راتلونکي مشري د منلو لپاره مهم دي. استرالیا چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا او افغانستان ترمنځ اړیکې هم شخه کوي او په افغانستان کې پوځیان لري، د بهرنیو چارو وزیر باب کر وویل افغانستان ته باید ښکاره پیغام ورکړل شي چې په راتلونکي کې به یې یوازې څوک پرې نشتي، خو د همدې لپاره د افغانستان د انتخاباتو سم ترسره کېدل خورا مهم دي.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري اوس هم د شام په اړه د راپور په لور تاسو پام راګرځوم. د جرمني خبري اژانس په خپل ریپورت کې لیکلي د شام یا سوریه د اپوزیشن ډلې د نه پورز د موقت وزیر اعظم لپاره غاسان هیتون مول دي. د شام د حکومت مخالفین وایي چې وبوري وزیر اعظم به د هغو چاري سمبالوي چې د ولسمشر بشار الاسد له ولکې څخه وتلې دي. هیتو په 1980 کال کې له شام څخه امریکا ته تللی او د شام او امریکا غبرګ شهريت لري. د دې راپور نور تفصیل به لانی ساج
د جرمنی خبری اجانس ڈی پی اے ای پخپل یو رپورٹ کی لکھی د شام د حکومت مخالفینو د نه پروس غاسان ہتو د اوبوری وزیر اعظم پتو گنو مول دے. غاسان ہتو د شام یو تاجر دے چې په امریکا کې استقری کړی دی. اجانس لکھی د ترکی په استنبول کې په یو غونډه کې ہتو غاسان پات سلوخ ټوټونو کې 15 دیرش ټوټونه تر لاسه کړی دی. ہتو په 1980 کال کې شام پر خودی وو او دغه رستو په امریکا کې ژوند کول پیل کړ. ہتو د شام او امریکا غبرګ شهریت لري، خو هغه اوس د ټیکساس اس نه ترکی تتللې دي چې د شام د کډوالو مرستي وکړي. اجانس لیکي د شام د حکومت اپوزیشن ډلې د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره د نوو کسانو نمونه په فهرست کې شامل کړي وو چې پکې د شام د زراعت او پخانی وزیر اسد مصطفی او امریکا میشتا د شام د سیاست او ستراتیژیک ادارې مشر اسامه کډی هم شامل وو. اجانس لیکي د عرب لیگ سیکرټری جنرال نبیل العربی د نړیوال امن استازي لخدر ابراهیمی سره د ملاقات وروسته ویلي وو چې دوی د اپریل د میاشتې راهیسې د امنیتي شورا نه د شام د اوربند پاړه د قرارداد وړاندې کولو غوښتنه کوي. اجانس لیکي په شام کې د 2011 کال د تاوتریخوالي د راپورته کېدو وروسته د صدر بشار الاسد اتحادیانو روس او چین د دمشق د رژیم پر ضد د ملګرو ملتونو د دریو قراردادونو لپاره وټونه ورکړي دي. اجانس لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام د کډوالو پاړه چې اردن، لبنان او ترکی ته تللي اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د دې نه یو نړیواله تباهي هم جوړېدای شي. د شام فعالان وایي چې په شام کې امنیتي ځواکونو د دمشق د یوې یونیورسټي ګڼ شمېر زده کوونکي نیولې دي. اجانس لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د مصر ولسمشر محمد مرسي په شام کې د تاوتریخوالي د ختمولو غوښتنه کړې ده. او ولسمشر زرداری ویلي په شام کې د امن د مهم مشري د شام خلکو لا پخپل قبل پکار ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د شام حکومت او یاغانو پرې وبل تور پوری کړی چې د هیواد په شمال کې د حلب ښار ته نږدې لکیمیاوي وسلې کار اخیستی دي. واشنگتن د شام رژیم ته خبرداري ورکړی او ماسکو بیا پیښه خورا جدي ګڼلې ده. د دې موضوع تفصیل به له احمد شیبر څخه واورو.
د سوریه دولتي اژانس سانا خبر ورکړ چې د سیشن بي د ورځې په بریټ کې 15 ووژل شول او پولیسکونو نور ټپیان شول. د سوریه د اطلاعاتو وزیر عمران الزعبي وویل یاغیانو حلب ته نږدې د خان العسل په سیمه کې د داسې توغندې بریټ وکړ چې زهرجن ګاز یې درلود.
څه
چې شوي دي موږ داسې فکر کوو چې یو خطرناکه بدلون راغلی، داسې چې له دې سره د ټولو احتمالاتو پر مخ ور پرانستل شوی. دا اقدام د سوریې عربي جمهوریت ته د حق ورکوي چې له نړیوال قانون سره سم ګام واخلي او نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو ته د دې بریټ شکایت وکړي. چنصره جبهه داسې وسلې چاسپارل
جبهه النصره بهكذا سلاح.
د نصره جبهه د سوریه د آزاد پوز برخه نه ده او یو اسلامي افراطي ډله ده. د سوریه دولتي تلویزیون یو شمېر کسان ښکاره کړل او رپورټ یې ورکړ چې دا کسان دی بریټ ټپیان کړی دي چې روختون تاسوول کی شي. په حلب کې د یاغیانو د علي پوزي شورا ویان قاسم سعد الدین دا تور رد کړ او حکومت یې ملامت کړ چې پسکړې د کیمیاوي موادو فایر کړی دی. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان، نړیوال روغتیایي سازمان او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې دوی ته کومې خپلواکې سرچینې د کیمیاوي وسلو د بریټ تایید نه دی کړی. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وویل متحد ایالاتونه داسې شواهد نه لري چې د سوریې د حکومت د ادعا تایید وکړي. جی کارنی زیاته کړه چې امریکا دې ته اندیشنه لري چې د اسد رژیم له دا ډول وسلو کار وانخلي. دا ډیره جدي مسله ده او د نن ورځې د رپورټونو له مخې زه غواړم چې پر دې ټینګار وکړم چې موږ به په دې اړه له خپلو ملاتړیو سره سلا مشوره وکړو، خو له عمومي اصولو سره سم ولسمشر باراک اوباما ښکاره ویلي دي چې له کیمیاوي وسلو کار اخیستل یو مخ د منلو نه دي. ولسمشر د سوریې رژیم ته خبرداری هم ورکړی چې دا کار عواقب لري او حساب به ورسره وشي. روسیې بیا د سوریې د رژیم د ادعا ملاتړ وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل له دمشق څخه د کیمیاوي وسلې د استعمال خبرونه را رسیدلی دي چې یاخیانو استعمال کړی ده او دا ډیر خطرناک کار دی.
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوس زو د خوست پر لور. د خوست ولایت ځای چارواکي وایي چې د مالیه وزارت لخوا د خوست په مستوفیت او ګمرک یو ډیر شتانه مامورین پرته لدی چې د ماموریت هغه قانوني مراحل بشپړ کړي په خپل سری توګه په دندو ګمارل شوی دي. د دوی په وینا د مالیه وزارت په دې ډول کارون سره د مامورینو د استخدام په برخه کې د ولسمشر له حکم او نورو مقرراتو څخه سرغړونه کوي، خو د مالیه وزارت چارواکي دا ډول اداوي ناسمې بولي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایتي ادارې مسؤلین وایي چې د افغانستان د مالیه وزارت لخوا د خوست په یو شمېر هغو ادارو کې چې پراخه مالی سرچینې لري یو شمېر مامورین پرته لدې چې د دوی د استخدام قانوني پروسې جربش پر شي او یا د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې لخوا د آزاد سیالۍ له لارې وګمارل شي په خپل سر استخدامیږي او دندې اجرا کوي. د خوست ولایت مقام د ویان په وینا د مالیه وزارت لخوا یو دشت نه مامورین چې اووه تنه په مصروفیت او څلور ویشت تنه په ګمرک کې پر مهمو سنو باندې د قانوني پروسیجر له بشپړولو پرته ګمارل شوی دی.
د افغانستان د مالیه محترم وزارت له لوري په خوست کې د اړوند ادارو کې لکه مستوفیات او ګمرک دوی یو دیرش مامورین په دندو باندې ګمارل دي. البته د مامورینو د ګمارنې په برخه کې د رئیس جمهور د نسو وات یا ګڼا حکم او په دې ورستۍ کې د 53 ګڼا فرمان خلاف دغه مقررې شوی دي او په دې کې واضح دغه حکم شوی دی چې هیڅ یو مامور نه په مرکز او نه په ولایاتو کې بغیر د آزاد رقابت پروسې څخه نشي مقررېدلی. ولې د مالیه وزارت له لوري دغه ډول مقررې متاسفانه شوي دي چې دا د ادارې جلسې د لارې په لوی اکثریت سره رد شوي چې بیرته باید دغه کسان مسترد شي.
مبارز محمد زدران ویل چې ځایي ادارې هڅه کړي تر څو د دې خپل سری مخه ونیسي، خو ګمارل شوي کسان د مالیه وزارت له چارواکیو سره اړیکې لري او دوی په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. بلوری ته د مالیه وزارت چارواکي دانمنې چې ګواکې د ټاکنې په بهیر کې د خپل سری موجوده وي. دوی وایي چې ټول مامورین د ګمارنې د شفافې اورنې پروسې لارې استخدامیږي. د مالیه وزارت وین خاغری توحیدی وویل چې اړوند مامورین د اداري اصلاحاتو د پروسې لارې په یو ځل نشي استخدامیده.
تهران چې کوم څه کسان مقرر شوي دي چې دا مکمل په شفافه توګه په خپل مالي وزارت کې د دې سرټیفیکټونه لیدل کېږي، دا هغوی امتحان هم کنه لیدل کېږي او دا چې غیر مسلکي کسان ورته تللي دي نو دا خبره کاملا درته ومه. ډېر کسان د مالي وزارت تیار شوي دي چې د آزاد رقابت تر کړې خواندو څخه پروسه روانه ده. دا امکان لري چې په وزارت کې وزره کسان یو دغه وزره کسان په یو ځل هغه تیار شي.
په خوښ کې یو شمېر کسان وایي چې په ډېری ایداتی ادارو کې په اکثر لویو او وړو پوستونو کې د اړوند وزارتونو چارواکي خپل ارتباطي کسان په دندو ګماري او په یادو ادارو کې اهلیت او شایستګۍ ته چندان پام نه کیږي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوس هم د میرمنو په اړه ځانګړي ونې خبرونه تاندې هلي. د دې ونې په تاندې هلي خبرونه کې به واوري د افغانستان په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د نجونو تعلیمي حال. د دغه سیمو نجونې وایي سره له دې چې دغه هیواد جنگونو او بدامنیو ځپلې، د نجونو تعلیمي وزه د پخوا نه ښه شوې ده او اوس خلک پر دې پوهیږي چې باید د هلکانو سره سره نجونې هم ښوونځیو ته ولاړ شي او تعلیم ترلاسه کړي. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده وزیر ده نو راځي چې ورته غوږ سو ځانګړي ونې خبرونه تاندې هلي.
پوتان دی اهلی خبرونه کې مو ز فرخنده وزیر هرکلی کوم. د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا کې د نجونو د تعلیم حال درکو.
سخ کال موږ د پاره و ځکه چې زه ښوونځی ته لاړم او ولور چې د سخ کال ښوونځی شروع شو چې هغه تشویق هغه جنکیانې چې ما ولیدلې هغه پلرونه یې چې خپلې وړې ماشومانې راوستي.
د افغانستان، ننګرهار، خوست، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د پاکستان سره نږدې پریوزي د وړاندې په مقابل کې اوس دغه ولایتونو د تعلیم وضع یو څه ښه شوې ده، چې پکې د تیر په مقابل کې نجونې هم اوس کولی شي سکولونو ته ولاړې شي او زده کړې ترلاسه کړي، خو بیا هم په ډېرو سیمو کې نجونې د تعلیم په میدان کې ستونزې لري. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزي مشال رادیو ته وایي په ښاري سیمو کې د نجونو تعلیمي وضع ښه شوې، خو په کلیوالو سیمو کې اوس هم لا ډېر کار پاتې دی. نیلوفر عزیزي مشال رادیو ته وایي
مشکلات خود خوشبختانه چې دا نوی تحول چې کله په افغانستان کې رامنځته شو ډېرو جنکیانو ښځینه قشې وتوانېدلې چې لاړې شي د دروازې ښوونځیو دروازې د هغو په مخ پرانیستل شوې، او نن سبا ډېرې جنکیانې په مختلفو ولایتونو کې د افغانستان په هېواد کې ښوونځیو ته ځي او د هغو ځینه د دوسو څخه مستفید کېږي. یا چې ننګرهار هم بیا د جملې ولایتو څخه ده چې جنکیانې اکثره ښوونځیو ته ځي، موږ ته مشکل دلته ده چې موږ به په دې باندې بسنه نه کوو، چون هغه جنکیانې مکتب ته ځي، ښوونځي ته ځي چې هغه د ښاري سیمو دي، د متمدنه سیمو دي، هغه سیمې چې ښار ته نږدې دي، که ولسوالۍ چې ښار ته نږدې دي کولی شي چې راشي خپل ښوونځیو ته، او بل څه ارزوګانې هیلې چې دي هغه برآورده شي. موږ ته د موږ ستونزې دي، موږ د افغانانو ستونزې، بالخصوص د شرقي او جنوبي ولایتونو ستونزې دا دي چې هغه امریکایي سیمې چې خارجینکیانې واقعا د تعلیم سره علاقه مندي لري، خاص علاقه مندي لري، هغوی لاسرسی نه لري تعلیم سره. یوازینی مشکل یې دا ده چې چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه دي، پښتون د پښتني ټولنه دي، هلته د ښځینه او استادانې د نشتون له کبله ستونزه پرته ده، او څوک یو فایل یا کورنۍ ته اجازه نه ورکوي خپلې نجونې چې هغه لاړ شي او د نارینه وو نه درس واخلي. دغه ستونزه او مشکلات
موږ لرو. آیا د نجونو لپاره تاسو خو ذکر وکړو چې ښوونځي مکتبونه شته دي، خو که بیا موږ راشو وړاندې تعلیم ته، آیا اکثره کورنۍ نه خوښوي چې لوریانې د ګډ الکانو سره په ګډه سبق ووایي، نو بیا آیا د دوی لپاره داسې ځان له کالج او پوهنتون شته دی دغلته ستاسو په سیمه کې؟
نه، تر اوسه پورې زموږ په ولایت کې یا نورو ولایتونو کې داسې پوهنتونونه نه شته چې جنکیانې دې یوازې په ټولګیو کې کښېني او هلته دې درس ووایي. صرف یوازې چې هغه په ننګرهار ولایت کښې ته د شرایطو ښوونځی ده چې جنکیانو ټولګي بېل دي د هلکانو څخه، او په ډېر حساب کښې را ځي او زه خپل تدریس وایي متبقي هغه ښوونځی چې دي هغه ټول د نارینهو سره یو ځای دي. همدغه وجه ده چې د پښتنو کورنۍ هېڅکله خپل لور ته دا مشوره نه ورکوي، دا حق او حقوق نه ورکوي چې لاړ شي هغه د نارینهو سره کښېني او څنګه سن
نیلوفر عزیزی وای ننګرهار لویا سرکاری یونیورسٹی لري او د دې ترڅنګ شخصي پوهنتونونه هم دغلته موجود دي چې تر 15% پورې انجونې پکې زده کړې ترلاسه کوي، او په ننګرهار پوهنتون کې د 15-20% پورې انجونې تعلیم حاصلوي. د پکتیا د تعلیم د محکمې مشر محراب شفق مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم دغه هیواد جنګونو ځپلی دی، خو د تیر په مقابل کې د نجونو تعلیمي وضع د وړاندې ډېره ښه شوې ده، او زیاتوي پروسه کال هغه کورنو چې بچیان یې د نهم صنف نه فارغ شوې نو د وړاندې تعلیم اجازه ورته نه ورکول کېده، چې وروستو دوی له دغې لپاره یو کمپین پیل کړو او اوس په زیاتره سیمو کې نجونې کولی شي تعلیم حاصل سلکړي، او دوی کوشش کوي په پکتیا کې د ښځو استادانو شمیره هم زیاته کړي.
دلته اوس د پکتیا په ولایت کښې موږ تقریبا جمعا 15 لرو چې په هغه کښې 8 د نجونو دي، او تقریبا 3 موږ منځنۍ ښوونځی لرو چې 10 د نجونو دي، او ابتدایي ښوونځی 103 کښې 3 نجونو دي. یعنی جمعا موږ چې موږ د تعلیمات عمومي، تعلیمات تخنیکي او مسلکي، او تعلیمات کمی تربیه معلم څنګه کې چې پنځه برنامه لري حتی سواد آموزی کې موږ جام اندریس هي ولز باب مکاتب له چې دغه جمله کې یو پنځه باب د انجونو مکتبونه دي دلته هم په طالبات سامي کې موږ د هر د انجونو لپاره د لفاظ لرو او هم دینی مدرسې هم لرو شاخه په شکل الحمدلله دلته د پکتیا په ولایت کې موږ تقریبا یو لک 50000 شاګردان لرو چې تر نویم اخر کال د نویم پر دموګه سایه و چې 10000 دموګه تنا انجونو دي دلته په تعلیم بوخت دي
محراب شفق دا هم وایي دوی په دغه سیمه کې د تعلیم زیاتولو لپاره د ټولنې د غړو مشرانو او د نجونو د کورنو سره هم خبرې کوي چې باید اوس وخت راغلی د هلکانو سره سره جنکۍ هم یو شان تعلیم حاصل کړي او زیاتوي
تاسو به تر مانه چې په پکتیا په ولایت کې پروس کار کې ته معلمي نه وسیکم او انانات بس زینه کې حاکم دی نه خپل اولادونه چې نه هم سن فارغ شي د دوی اجازه نه ورکوره موږ د وزارت معارف سره دغه مشکل شریک چې غو د بعض استفاراتونو سره غو پروګرام شریک چې د موږ هغه نجونه چې د ارسي او کیر انټرنیشنل سره موږ قرارداد کړی وو هغه نجونه په کور کې ناسو یعنی مکتب لري وو یا هلته د نجونو استادان موجود نه وو بنان 14 کسان یا 14 زوجه موږ د کابل نه داسې خدمتي چې د سفارت استادیت دفاع کمیټې په ذریعه سره د هغوی دپاره ښه ډالري معاش برابر سو او دوی له کابل نه پکتیا ته راغی الحمدلله دا یو لوی دستاورد و د پکتیا د نجونو د شاګردانو دپاره اوس هم دا قرارداد تمدید دی او موږ غواړو چې سږ کال دغه پروګرام په دغه نور څلور ولسوالۍ کې دغه واستوو چې یعنې دا باید خپره شي
په خوست کې د دولسم ټولګي یو زده کوونکی فاطمه وای دا غواړي وړاندې تعلیم حاصل کړي او جرنالیسټ جوړ شي
ان شاء الله دا زموږ د اراده ده تر کومه پوري چې موږ دې ځای ته رسیدلي دولسم سنس پورې دا اراده کړې ده د دې لپاره زموږ کوشش زحمت وباسو چې د پانتون نه فارغ شوم د خپل ځان دی وایم او چې په خوست کې یو ډېر ښکلی پانتون موږ لرو شي زه یې په نامه خوري لا نه لري اوس دې لپاره جوړ کړی دی زموږ غنښ می خوندې ته کې سبق وایي
دا را ته وایي چې په خوست کې او ساس په خو شانور سیمو کې پښتنو انجونو ته څه مشکلات دي چې هغوی کله د مکتب نه فارغ شینو آیا د کورنۍ لخوا ورته د اجازه توي چې وړاندې سبق وایي دا شان په هنتونو ته ولاړ شي تل کې ګډ تعلیمی ماحول وي باغې کې وړاندې سبق وایي
په خوست کې اکثرا انجونو دي خاص زبلو یا پښتار د اوسایم پښتیا فستیکا خوست اکثرا انجونو دلته کوزمون خلک دي کنه د اسلامي لارښوونې ته دومره پام نه کوي نې ذکر دي په لری کنا اکثر نو خاص به سواله دي ځکه نو ورسته پاتې دي ام دا وجه ده چې خپل انونه او زمونی اند فندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو دا د سې د جنکیان شي کولای چې مخ ته دې شي او زمونږ نه مشکل دا ده اکثر موږ سره چې سم کې د جنکیان چې نو سم یو نه سم دې شي دې وایي کې بس دې نه غږ ذکر یې ته پاتې شي
فاطمه دا راتوي چې تاسو جوړېدل غواړي
زمین خوشن اصلا نہ پی ہوں سب اس دیر کا ہوا ہے ہماری خوشی جی
اخوا په هوست کې د جنکو د یو سکول پرنسپل حسینه مشال ریډیو توای د پخوا په مقابل کې اوس حالات ډیر ښه شوی دی او جنکۍ کولای شي وړاندې تعلیم حاصل کړي افغانستان چې جنگونو زپلې د بیا ودانۍ کارونه یې په یو شمیر برخو کې پیل شوی دی چې په ډیرو سیمو کې د جنکو تعلیمي صورتحال د ډیرو چیلنجونو او مشکلاتو سره وړاندې دی د هوست ولایت فاطمه دا یقین لري چې اوس افغان جنې کولای شي سکولونو ته ولاړی شي
نه نه زه زما ډیر سخت کال د خوشبختۍ سخت کال موږ د پاره وځه چې زه خوندي ته لاړم او ولر چې د سخت کال خوندي شروع شو چې هغه تشویق هغه جنکان چې ما ولې د لیاقت لرونه یې خپل وری ما شومان نه راوستي چې دومره سخت ډیر بار دوه کو چې ما ته ډیر د ستاینه او جالب وو زما خو ژوند کې به خاطرې چې ما ولې د نور اکثرا نو خلک په دې باندې پوښتنه کوي کنه تعلیم کته رو راشي د خلکو دی باندې پوښي به چې موږ په لور باندې تعلیم وکړو نه خو پښتنو خدای نه خوشي دي خپل مېرمن یا خور سړی ډاکټر وګوري
نه خوشیږي اوس دې دې لپاره څول شي بس دې په ګټه پوښي زموږ خپل خويندې او لونه باندې تعلیم وکړو زموږ دې ګرګان شمیر خويندې ست سخت کالي پاندن دې انتظار کړو هغه خپل خوښي پاندې ته کنه بشي وي دي
اخوا د پکتیا د تعلیم د محکمې مشر شفق محراب دا هم وایي باید نه یوازې د نجونو بلکې د هلکانو د تعلیمي پرمختګ لپاره کار وشي او د دوی په خبره دا کار به هم افغان ولس په خپل کوي چې خپل بچي سکولونو ته ولېږي. دا وات دی اونې تان دی اله خبرونه ظفر خنده وزیر درنه اجازه غواړم ته خدای په امان.
Shine.